السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجی شي ودي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې خبرونه کې تاسو د قبایلی سیمې خبر په کوم خو د پاکستان سره او د افغانستان په اړه ریپورټونه وره 19 پروګرام د نیمې نړۍ غږ هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه وروسته همکار عملی هم ساده درته وړاندې کوي السلام علیکم ټټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته د کورمې په پاړه چنار سیمه کې په پرونی او 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې د بلوچستان حکومت په کوټه کې د 13 ورځې 14 د پلټونو امر کړی او قطر د ربی هیوادونو هغه غوښتنې نامناسب بللې چې د دوحه پریکون ختمولو په بدل کې کړې دي تفصیل دا کورمه په پاړه چنار سیمه کې په پرونی خبرګو بمی 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې دا خبره په پاړه چنار کې یو تنظیمي چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه د صحت محکمه ریکارډ خای چې په پیښو کې ټول 216 کسان په نخښي ویل د پاړه چنار اسپیټال یو روغتیاي چارواکي ډاکټر ذوالفقار علي مشال ریډیو ته ویل
کې د یار لسري دا مړ شي ویني اسپیټال ریکارډ مطابق کوم اسپیټال تر وړي ونسل اته دا اوسه پوری اسپیټال کې دي کوم به نور دي دا بس بیا د شور شي وی دي نور دي کوم ته لګ مایلر وی کنه کم زخمن شي
پاسی مکه د پیخو پاس موبایل سرویس بند او بازارونه هم تړلې پراته دي ملخه په خار کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیخي متاثرینو کورنۍ او نور کسان د بیګار هيسه د احتجاج په توګه ناشتي تیر مخم په یاد سي مکه لتوري مارکیټ سره نږدې او وړه 14 شو چې کله خلک راغون شول نو یو بل 14 شو چې په لزګونو کسان یو وجل په سلګونو نور یې شو بل کړل د دې پیخي ځمواري د وسلوالو طالبانو یو نوې ډلې انتقام وزیرستان او یو بل ډلې لشکري جنگوي العالمي منلې ده د بلوچستان حکومت په کوټه کې د 13 ورځې 14 د پلټونو امر کړی دی د کوټه د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تیر ماخه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټونو لپاره بنند لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټه ته ورځي نو موړي ویل چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټونو لپاره یو درې کسي ځډله هم جوړ کړی دی او په سیمه کې امنیتي ګامونه ټینګ سخت کړی دي 13 ورځې په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو مشر دفتر ودانې ته نږدې یو ځانمرګي برید کوونکی په موټر بمی برید کې ځان الوزولو په دغه 14 کې دی کسان وژل شوی وو د بریځ مواری د تاریخ طالبان پاکستان سره اړه لرونکې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او بیا یو بلې وسلوالې ډلې اسلامي دولت وسلوالو په غاړه اخیستې ده د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې په محمد زو سیمه کې د وسلوالو پټنځای باندې برید کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي او ګڼ شمېر وسله او نور سامان یې برامد کړي د پولیسو مشر طاهر خان رسنو ته په خبرو کې وویل
بیٹری کے کنیکٹرز یہاں سے ملے ہیں
دیوائی مونگتا دا بیٹری کنیکٹر او دا ٹائم بم جوڑولو مواد ہم ترلا سا شوی دی دا دین علاوہ مونگتا یوشمیر دا سے موبائل ٹیلیفونو نا ملاو شوی دی چپکی دا سے تصویرونو چترے دا حدف پتہ لگی
تصویریں اور ویڈیوز بھی ہیں
دا پولیسو پا خبر ہے یا وسلوال تختی دلی ہم دے چی پولیس یہ دا محل لٹوی دا کراچی په سایټ سیمه کې تیر مخام د حبیب سلور لارې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې پکې سلور اهلکار وژل شوی دي دا کراچی پولیسو ویلي چې په دغه پولیسو د ابري د سیمنز او حبیب سلور لارو ترمنځ نامعلومه موټر سایکلز پر رو کړې دي د پولیسو په وینا په وژل شو کې یو سب انسپکټر او درې سپایان شامل دي د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې خبرونه د مشال ریډیو ناوړه د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوي خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي د جون په 26 امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر مخکې دغه چارواکي خبریالانو ته وویل د وسلو خرڅلاو سره امریکا د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ کړکېچن تعلقات او بیا د کشمیر په متنازع سیمه کې د تشدد پېښې هم په پام کې نیسي د چارواکي کی په خبره داسې حالت نه غواړي چې ورسره تعلقات نور خراب شي او زیات کړه چې هند او پاکستان دواړه باید نیک پنیغه مذاکرات وکړي او تعلقات عادي کړي دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط خبریالانو ته دا خبره وکړي د جون په سرویشتما کتر د سلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسب بللې چې پکې د الجزیره خبری شبکې د بندولو له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکی هوایي اډې د بندولو ویل شوې دي د غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د کتر پریکون ختمولو په بدل کې شوې دي د غوښتنې سعودي عرب مصر بحرین او متحده عرب امارات دوه ته وړاندې کړي د 14 کاتو کې د مهلت په توګه ورکړی دی. دغه ریاستونو په دې تور لا قطر سره سفارتي اړیکې پرې کړې چې ګواکې دوها د ترهګرو ملاتړ کوي. قطر له دغو تورونو انکار کوي. د قطر رابطه دفتر مشر شیخ سیف السانی ویلي د غوښتنو دغه فهرست دغه خبرې تصدیق کوي چې قطر یې ور لمخه کوي. دا چې دغه غیر قانوني ګام د ترهګرۍ له مخنیوي سره هیڅ تړاو نه لري. فرانس ټلویزیون ویلي چې تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوې خبریاله ویرونیک رابرټ په هسپتال کې سا ورکړې ده. په هغه چاودنه کې د هغې دوه همکاران وژل شوي ول. د فرانس سرکاري ټي وي په یو بیان کې ویلي دي چې رابرټ له بغداده فرانس ته علاج لپاره رسول شوی و، خو هغه د زخمونو له امله مړه شوې ده. د فرانس او عراق چارواکو ویلي چې د جون په 19مه په چاودنه کې د فرانس ټي وي خبریاله ویرونیک ژوبل شوې وه، خو د هغې دوه ملګري سټیفن ویلنوغ او کورد نژاده عراقي بختیار حداد وژل شوی ول. عراقي رسنو خبر ورکړی چې حداد د ژباړونکي په توګه د فرانسوي ټیم لپاره کار کولو په وخت وژل شو. د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یې راښودلې چې ښایي تر یو سلویښت زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې ښویدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. د موزیان سیمې سرکاري خبري دفتر ویل چې په سین مونومي کلي کې خواوشا سلویښت کورونه هغه وخت د خاورې لاندې راغلل کله چې د غره یوه برخه راپرېوته او د سین دوه کیلومتره حصه یې بنده کړه. خواوشا څلور سوه کارکوونکي د ژغورنې په کار بوختي، خو د سرکاري خبري ادارې خبر ورکړ چې د ورځې تر نیمایي یوازې یوه ښځه خاوند او د هغې د دوو میاشتو ماشوم بچ شوي دي. د چین په کلیوالو او غریزو سیمو کې د ځمکې ښویدنې پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. د روان کال په جنوري میاشت کې په هوبی نومي صوبه کې د ځمکې ښویدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي وو. دا و تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د ملیحه میرزاده نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي.
په روانه خبرونه کې باوري چې په کورما کې پروند شوي چاودنې د مړو شمېره 500 ته رسیدلې ده.
او د ویلي روغلو څنګه روغلو ویلي د چې په جون ګورا سخت تلاشې کوي چې ما خو نه خدي پرګلې مو له دوه کوم ډر وز دا ومه څه کوي چې ته به
د امریکا د کانګرس دوه غړو له پاکستانه د غیر ناتو اتحاد حیثیت ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه به د کارپوهانو نظر واوري. اول تا پرون په پیښور کې د هوایي ډزو پر ضد د پوهاوي لپاره یوه مظاهره شوې.
هوایي فیرنګ چې دی کنه دا د دنیا لپاره او د خلکو لپاره نقصان دی. هغه خوشحالي خلکو ته غم کا.
او اونیس پروګرام د نیمې نړۍ غږ کې د ښځو لپاره کارکوونکي تنظیم د خویندو کور حال درکو. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. په کورما کې پروند شوي چاودنې د مړو شمېره 500 ته رسیدلې او په کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. بیګا ناوخته پورې د پړچنار خلکو د حکومتي ودانیو مخې ته احتجاج وکړ چې د قومي اسمبلې د غړي ساجد حسین توري په وینا د امنیتي ځواکونو په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي، خو حکومت دا خبره نه مني. ځینې مړي خاورو ته سپارل شوي دي او ځینې به نن خبرو ته سپارل کېده. تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورټ کې اورو.
د کورمې په پاړه چینار کې بامی چاودنه او د امنیتي سرتیرو د ډزو له امله د مړو شمېره 500 ته ورسېده. دغه خبره په پاړه چینار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شت مشال لډیو ته وکړه. هغه ویل په هسپتالونو کې د علاج پر مهال د لس کسانو سال ورکولو سره دغه شمېره زیاته شوې ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په دې پیښو کې ټول 216 کسان په نښه شوي ول چې په دې کې د 216 کسانو روغتیايي حالت ښه نه و او هغوی د نور علاج لپاره پېښور ته په هلیکاپټر کې منتقل کړي دي. د پاړه چینار هسپتال لو روغتیایي چارواکي ډاکټر ذوالفقار علي مشال لډیو ته وایي ډېر کسان د ابتدایي علاج پس له هسپتاله فارغ کړل او اوس په دې وخت یو سل اته زخمیان داسې دي چې هغوی علاج هلته لا هم روان دي.
مانه دو ټول کوم دي کنه ټول متاثر شوی دو دوا سوای واشته دي. یکي ديار لسري دا مړ شوی نه هسپتال ریکارډ مو ته کوم هسپتال ته وړي. یو سل اته دا اوسه پورې هسپتال کې دي. کوم به نور دي دا بس بیا ډیسچارج شوي دي، نور دي کور ته لږ مایلر وي کنه کم زخمن شوي.
معلوماتو تر مخه په پړه چنار خار کې د بامې چودنو او ډزو پس حالات کړکېچن دي او د موبایل سرویس هم بند دي. په خار کې تر چودنې وروسته مارکیټونه او بازارونه په مکمله توګه بند پراته دي. هلته په مختلفو امام باړو کې غسل ورکولو په ډیر مړي خپلوانو تر لاسه کړل او هغوی خاورو ته هم وسپرل، خو ځینې مړي داسې دي چې شناخت یې لا هم نه دی شوی او په مرکزي امام باړه کې پراته دي. له دې سره د ښار په پی ایچ او کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیښې متاثرین او ځایي خلک لابېګاش پې د احتجاج په توګه ناست دي. د شیګانو ځایي تنظیم انجمنې حسینی یو مشر صوبېدار محمد نذیر وایي دا احتجاج پر جلوس د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو او بار با ترهګریز بریدونو پر ضد دی. پولیټیکل انتظام تر مخه د ملیشی ځواکونو نیخ پرې غنا، بلکې بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوایی ډزې کړې دي. په پړه چنار کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض وایي هلته حالات په معمول روستو کې ورته کامیاب بشوی دا او زیاتوی چې پولیټیکل انتظامیه لسمی مشرانو سره په تماس کې دا او ډېر ضرب حالات په مکمله توګه خشي.
کم انجمن مشران دي، کم نور مشران دي، هغه په کې انوال کړل دي. لکه په حال
بلخوا په ساده خار کې د سیمې امن ټینګ ساتلو لپاره د شپږ قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. دغه جرګې د پړه چنار پیښه په سختو ټکو وغندله او دای د سیمې امن خرابولو یو سازش وبللو. په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي څوک چې کرکه خوروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو، ځکه چې د بېګنا خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
کرموچات کی او یو ځلې بیا شیاسونی جنگوره جوړ کی او خلکو ذهنونو کې دا کې نه یره دا د شیاو په علاقې کې دا د ماچی کیږي او دا اهل سنت ولا کوي. دا هیڅ قسم
په پړه چنار کې د جمعې په مازیګر لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه دوه بامې چودنې شوې وې چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دغې پېښې ذمهواري تحریکي طالبان، پاکستان، انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي العالمي وسلوالو ډلو په خپل سر اخیستې ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره کورمه قبایلی سیمه د تیرو سو کالونو راهیسې د وسلوالو ډلو په نخه ده. په پړه چنار کې د نامنې په تازه پیښه کې 500 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې حال اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د پوځي عملیاتو نو وروسته یې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړي دي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده، په پاړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 500 کسان وژل شوي او له یو نیم سل ډیر نور زخمیان شوي دي. پوښتنه دا چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه په پاړه چنار کې د انجمنې حسینیه مشر حاجی فقیر حسن وایي
تو خدنګونه وکندل ریډ زون دا ډیکلیئر کو او دا ویلی روغلو څنګه روغلو ویلی رسی فوجان دوره سخت تلاشه کوي چې ما خو نه خد پرګدی ما د خد یا ګورونه کوزی کړلې نو دا کوم ډر وز دا و مې څه کوي چې ته بچی تو څه داس ور وکړلو څه دا ویلی کی دلته دوره زه بیا مو افی خوړو چې مشیایو کنه ما هغه تا ویل ارمی چیف تا
نوموړي نور ویل چې د ترهګرو بریدونو له کبله په سیمه کې د ژوند د بنیادي اسانتیاو ډانچه هم له منځه تللې ده او خلک د هر لور نه یرغمل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره نیابتي جګړو له وده ورکوي او بیا ورسره فرقوارانه عنصر هم یو ځای شي چې په نتیجه کې ترهګر بریدونه کیږي. نوموړي وایي
افغانستان سره شروع شوی ده او هلته چې کوم ګروپونه ناست دي افغانستان کې دغه دلته دغه کوي او دلته چې کوم ناست دي هغوی په افغانستان کې دغه حکومت سره دې ځای نه ټول پلاننګ کېږي او د کاروبار دې ځای نه کېږي. دواړه ملکونه یو پراکسی وارس دي د دغه کې سرخوارانه تعصب ډېر زیات دی داسې ګروپونو کې دا د هغه ګروپونو چې کوم دي نو دا بیا یو اضافي اوی دته د فائدہ وګوري چې په کورما کې د اوکران هغه کې پاکستان کې چې کوم دغه اثرات تھی اگر لوگوں نے اسٹڈیجک شی
د کورمینا د قامی سملے غړی ساجد حسین توری کورم کی د امنیت مسلې ته په منځنی ختیځ کې د روانه بے قراری په تناظر کې ګوري او وایي چې اوس دغه سیمې په امنیت خرابولو کې د اسلامی دولت یا داعش غوندې نړیوالې ترهګرې ډلې هم لاس لري. هغه زیاتوي
موږ ته افغانستان هم ته مدم کې ملويږي موږ ته شام نن ټلیفون نه راځي او مدد تین کم نمبرونه راغلي دي بقاعده من انټيليجنس والا ته مخېدي دي د نمبرونه ډایرکټ
خراب امنیت لکبلا د سیمه ډیرو خلکو خوندی سیمه ته کډی کړی دي او ډیر بیا د خپل کورونو پورې محدود شوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت تیر ورځ په کوټه کې د صوبې د پولیسو دفتر مخې ته په یو موټر کې د چاودنې د پلټنو امر ورکړ دی. په چاودنه کې د وو پولیسوالو په ګډون 14 کسان وچل شي او شل نور زخمیان شي. د چاودنې سیمواري جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغستې وه. تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
په کوټه کې تیر ورځ د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخ ته د سوي ځان مرکې برید د پلټنې لپاره بنند د پنجاب ایالت د لاهور څخه یو فرانزیک ټیم یا ډله و کوټه ته ورسیږي، کوم چې په چاودنه کې د کارول سوي موټر او په هغه کې د چاودیدونکو موادو جاج اخلي. د خبره د کوټه د پولیسو مرستیان مشر او د روزاک چې ما تیر ماښام وو مشر دې جوته کړی ده. د نوموړي په وینا چې بلې خوا ته صوبایي حکومت هم د پیښ د پلټنې لپاره یو درې کسیزه ټیم جوړ کړی دی. په دې تحقیقاتي ټیم کې به د کوټې د سی آی ډي د پولیسو مشر، د سی آی د پولیسو مشر او د پلټنې د ادارې مشر شامل وي. دغه تحقیقاتي ټیم به د نن څخه خپل کار پیل کړي. بلې خوا ته په دې چاودنه کې چې کوم موټر کارول شوی دی هغه د جمیل احمد نامی کس په نوم رجسټر دی، څوک چې د کراچي اوسېدونکی دی. د چارواکو په وینا چې د جمیل احمد څخه هم پښتنې پیل شوی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر زیاته کړه چې د پیښې وروسته په کوټ ښار کې د مشکوک کسانو په ضد عملیات پیل شوی دی، خو تردم ګړی پورې څوک نه دی نیولی. او درزاک چې ما دا هم ویل چې د اختر لپاره د خریداری پر مهال د خلکو د حفاظت په خاطر د کوټ په بازارونو او مارکیټونو کې د امنیت ټینګولو لپاره نور پولیس او سردي عسکر ځای پر ځای کړل شوی دی. بل پلو ته د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي او د صوبې اعلی وزیر نواب سنا الله زری د پرونی ورځې د چاودنې په کلکه سرغندنه کړې او دا عمل د ولس په ضد ترګري ګڼلې ده. دغه جکپړو چارواکو زیاده کړې ده چې د دې پیښې وروسته به حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو په ضد نور سخت ګامونه پورته کړي. دلته خبره ده د ونې ورده چې تیر ورځ په کوټه کې موټر هغه مهال پولیس ودراوي کله چې دا موټر د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر د ودانۍ په لور روان و. خو د پولیسو د درولو وروسته هغه موټر د یوې زورورې بمې چاودنې له امله وچاودل شو او په دغه چاودنه کې تردم غړي پوری د وجل سو کسانو شمیره و 14 تر رسیدلې ده. په وجل سو کې و پولیس والا هم شامل دي. په دغه پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي او په هغه کې څلور لا اوس هم د کوټ په روغتون کې بستر دي. وروسته دغه پیښه پر د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې جمعیت الارار په غاړه اخیستې و. د جمعه د ویان په وینا چې دا یو ځانمرګي بریدو کوم چې د بلوچستان د پولیسو د دفتر و مخ ته اوسو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا د کانګرس دوه غړو له پاکستانه د غیر ناتو اتحادي حیثیت ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې یو بل کانګرس کې جمع کړل شوی دی. پاکستان په تا په 2004 کال کې د غیر ناتو اتحادي حیثیت ورکړل شوی و چې پکې پالیسي او اقتصادي امداد ورکول کېده. کارپوهان وایي چې د غیر ناتو اتحادي حیثیت ډېر زیات اهمیت لري او که چېرته د پاکستان دا حیثیت ختمیږي نو د دې ډېر منفي اثرات به وي. د غیر ناتو اتحادي حیثیت څومره اهمیت لري او پاکستان لپاره څومره مهمه دی؟ د ګلیاس په رپورټ کې حال اورو.
د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي ټیډ اپوي او د ډیموکرات ګوند غړي ریک نولان یو بل وړاندې کړی دی او ویلي دی پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. کانګرس غړي ټیډ اپوي په خپل ویبپاڼه د هغه بل تفصیلات خپاره کړي دي او ویلي دی پاکستان د بینډیکټ ارنلډ فوزي جنرال په شان د امریکا ملګری دی. ارنلډ په 13مه پیړۍ کې د امریکا فوزي جنرال وو خو برطانیې فوج ته تښتېدلی وو. نوموړي ویلي چې پاکستان اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او طالبانو ملاتړ یې کولو. پاکستان د سختدریزۍ او ترهګرو ختمولو لپاره موثره ګامونه نه دي پورته کړي او نه یې د ترهګرۍ ضد مفکوري ختمولو لپاره کار کړی، خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د کانګرس غړو دغه غوښتنه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ ضد فوزي عملیات پیل کړي ول او په دې کې د بریا دعوه هم کړې وه. په دې جنگ کې پاکستان ته فوزي کومک د ناټو ائتلاف او امریکا لخوا ورکول کیږي. پاکستان ته په 2004 کال کې د امریکا ولسمشر جارج ډبلیو بش د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړی وو چې د القاعده او طالبانو پر ضد هغه هیواد سره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د شخړو مطالعاتو څېړونکي ډاکټر شهریار خان وایي چې غیر ناټو اتحادي حیثیت ډیر زیات مهم دی. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
دا د یو داسې عسکري اتحاد مثال دی کومه چې په دنیا کې ډېر زورور دی او منلی شوی دی. په نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت دی. د دې نه علاوه په پاکستان باندې داسې قسمه تورونه هم بیا نه شي راتلی چې یاره په دوی ملک باندې تاسو ترهګرې د سرپرستې یا د هغې د مرستې الزام ولګوئ، د هغې نه پاکستان بریشی. او پاکستان یو د امریکای سره یو متحد یا یو اتحاد کی دو ملک کلی کلی شي.
سرون کې شریار خان ویل کچری له پاکستان دا حیثیت اخستل کیږي نو هیواد به ډیر مشکلات سره مخامخ شي. خو په خوانی سفیر رستم شاه مومند خبري سره اختلاف لري چې پاکستان با ستونزې ولري، خو دا خبره مني چې ولسمشر ډونالد ترامپ اداري په پاکستان فشار زیات کړی دی. نو موري د دې دوه وجوهات خودل،
یو دا چې هند او د امریکای منځ کې اړیکې ورسره ښه کیږي، او بل خبره دا ده چې د اشرف غنی حکومت چې کوم دی هغه په امریکای باندې ډېر زیات فشار اچولی دی چې پاکستان باندې حکومتونه بند کړي، ځکه چې پاکستان نه خلک راځي او دلته برید نه کوي.
پخوانی سفیر رستم شاه مومند ویل چې په سیمه کې د امریکا ګټې دي او امداد بندولو خبره ممکنه نه ده. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په تاریخي تناظر کې وایي چې پاکستان له امریکا سره په سیټو سینټو کې ملګری شو. د شوروي اتحاد پر ضد جنگ کې یې سره مرسته کړې وه او د افغان طالبانو خلاف یې خپلې اډې امریکا ته ورکړې وي. د ویل په موجوده حالاتو کې کېدی شي پاکستان خپل ځان لپاره نور ملګري پیدا کړي.
هغه به اوس د امریکې سره نه بلکې لږ بدل کوي، او د کشان اقتصاد باندې به هم فرق پرېږدي، د کشان ټکنالوژي فوجي ټکنالوژي باندې به هم فرق پرېږدي. او داسې اور الاینمنت هم خبره ښکاري یا چې پاکستان به د امریکې اصل نفوذ په ځان نه بغل ملګري که چین دی که روس دی هغه نه کوي.
کارپوهان وایي چې د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سره به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شي. په دې کې امریکا لپاره به اسانه شي که چېرې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځوي، نو هغه به کولی شي عسکري امداد به بند شي او په سیاسي توګه به پاکستان یوازې کړل شي.
د قومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې فاټا اصلاحاتو لړ کې چې کوم د اف سی آر پر ځای رواج ایکټ راوړی باید چې پای دغه لیکلې بڼې کمیټې ته وړاندې کړي چې اخر په دې کې څه دي. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر نا وخت د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې د سفران وزارت سیکرټری ته وویل شو چې حکومت د اف سی آر پر ځای رواج ایکټ کال 2018 نافذول غواړي، خو تر دې دمه هیڅ چاته دا معلومه نه ده چې رواج ایکټ څه شی دی. په دې موقع قائمه کمیټې په رواج ایکټ کې ځینې تجویزونه ورکړل او وی ویل چې حکومت دې د یادې کمیټې په بل غونډه کې رواج ایکټ په لیکلې بڼه کې وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره په خبرو کې د قائمه کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین وی
خو د خالی د رواج ایکټ را ولې نو رواج ایکټ کې د نن څه شای دي. رواج ایکټ څنګه دی دا به دوی مشتا په ځای کې راکې غا په لیکلو کې هغه به موږ وګورو کنه چې آیا په دا رواج د انساني حقوق سره هم متصادم نه دی. دا رواج د اسلام سره متصادم نه دی، د پاکستان د این سره هم متصادم نه دی. چې کوم شای نه د درې شایانو سره متصادم وي هغه به زنه لری کو. مثلا د ځاندې د لټونو پیسېلې څل کله ځاندې دای شي. دا کوشش کاوه چې دا څه یو کراو چې دومره غانې ورکه کنه چې دومره زیاتې ټیم نه ورکه زر پیسېلې.
مشال ریډیو چې په دیړه د ورغزې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی کلاب جمال نو پوښتل نو د هغه وینا وا
ریواج ایکټ کې د مو پارلیمنٹیرین حکومت ته دایلی دي لکه دغه ریفارم کتاب کې الی دي یا
بس مو رواج ایکٹ راڑو مو ورتا دا یوم چ دا رواج ایکٹ سکوم دے دا مو تا وخ خیا کنا چ دا چش دی ہر علاقے کے ہر ایجنسی کے خپل رواج دے کمو تا خیانو نا بغیر دو دا امپلیمنٹ کی یعنی ولا گئی لاگو کی نا غ کے خط خطرہ دا غرے صدا چھے نوی صدی کے دی پشانتے قانون پکے راوڑی چھگا دا ایف سی آر نام سخت ہوئی
مشال ریڈیو چھے در رواج ایکٹ کال 2018 پا حوالا دا قانونی او قبائلی چارو تزیہ کر وکیل اجاز مومن نو پختل نو حاغا ہوئے
موجودہ چھے کما جرگا دا 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 ای پی اے اسسسن پولیٹیکل ایجن چھے ال دا ورطا قبائل ڈپٹی ہوئی دا دا ڈپٹی پلاس کے دا نو دوی ہوئے چھے دا گا جرگا منگا ختمور گوارو او دا دا جرگے دا شکل منگ پا اصلی سے شکل کرا وستل گوارو لکا مثال پتو گا چھے ال دا کم عدالتی سسٹم دوی ور کرے دے او آغے کی ال دا کم جج بکینی آغا دا با قاضی ہوئی او آغا با دا دے اختیار لری خو کپا دغه جرګه کې د یو فریق اعتراض راځي نو هغه به ډایرکټ راځي او په های کورټ کې باطل کوي دا های کورټ د چترې د لاندې کړه دغه جرګه را لاله نو په دغه جرګه کې غلط فیصله دا بالکل ختم شو نو دوی دغه وجه سره وایي چې دا جرګه موږ په دغه شکل کې ژوندې ساتو د عدالت د لاندې راولو
یاد دی د مئی په 15 نیټه فټا اصلاحات بل قومي اسمبلی ته وړاندې شوی وو چې پکې په ریواج اک بحث کې دلو په کوم چې د قبایلی سیمو ځنی د پارلیمان غړو احتجاج وکړو او بیا وروسته دغه بل د فران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه ته ولېګلې شو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
پرن په پیښور کې د هوایي ډسو پر ضد په خلکو کې د پوهاوي خورولو لپاره یو مظاهره شوې ده پولیسو مظاهره کوونکو په خلکو غږ کړی دی چې د اختر د میاشتې د لیدلو په خوشحالۍ کې د ډزو ډډه وکړي تېره اونۍ د پاکستان کرکټ ټیم له هنده چمپیئنز ټرافي ګټلې وه او خلکو په خوشحالۍ کې هوایي ډسې وکړې چې د پولیسو په خبره پکې ګڼ شمېر کسان زخمیان شول تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو
د هوایی ډزو کولو په ضد د احتجاجي لاریون تیر مازیګر د پیښور په صدر بازار کې د پولیسو او تاریرانو لخوا په ګډه ترسره شو په دغه مهال د پیښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې په اولس کې د هوایی ډزو د نه کولو د آگاهۍ خورولو په موخه یې د لاریون ترسره کړو
هوایی فایرنګ چونکې یو لعنت د سره انوسنت خلک څوک دی هغه زخمیان شي څوک پکې مړ شي نو لہذا د خلاف پولیس بھرپور یو مهم شروع کړی دی پبلک اگئی مهم ده عوام څوک د څومره پر موږ سره پدې کې او مدد تک نور پر دا څوک یو ټریډیشن دا د باندې یا دا څوک یو لعنت دا پولیس دا سن شي ختمول
ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د لاریون نورو ګډونوالو د پاکستان لخوا د هند نه د ای سی سی چمپیئن ټراپی د کرکټ د پای لوبي د ګټلو روس تو په هوایی ډزو کې د جوبل شوی او وجل شوی کسانو د پیخو په سختو ټکو کې غندنه وکړه
صفدرباغي نوتی سر تعلق لرم د پیخور اوسیدنیم جی د هوایی فایرنګ چواله سره د چمپیئنز ټرافي شوی شپک 500 تنان جوبل شوی زدا مطالبه کوم خپل عوام نه چې خدای را خپل د خوشاله معمولی خوشاله جذباتو لپاره د بل سړی کور مروانه وي دا چې کم چاند رات باندې کم ډزې کیه خدای را دې دا ډزې نه کیه دا یو انساني جانلیوا عمل دی
پکارداري چې مونږه د الله په نوم سره صدقه ورکو او د دې ملک د لپاره خیر او غاړو اوای فیرنګ چې ده کنه دا د دنیا د لپاره او د خلکو د لپاره نقصان دی دی
په دې چې ابل اوس کم فیرنګ شوی
کې هغه جی پاغه باندې ته بده یقین ساتي زه دومره خپوم پاغه کې غریبانان زخمیان شول هغه خوشحالي خلکو ته غم کا
د پیښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ د دغه کرکټ میچ وروسته د هوایی ډزو کوونکو ځینی کسانو په ضد مقدمه هم درج کړی دي
د کشل 15 کسان تقریبا پورا په خبر کې زخمیان شوی او غنه بعد پولیس بھرپور کاروایی کړی ده اف آی آر شوی خلک کرے شوی دي او اصله ریکور شوی
په دې لاریون کې په اولس باندې غږ وکړې شو چې د اختر د شپې پر مهال یا د اختر میاشت د لیدلو وروسته دی اولس د هوایی ډزو کولونه ډډه وکړي. یاد دی وی چې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د وروستۍ لوبې وروسته په هوایی ډزو کې په پښتونخوا صوبه کې تر 500 زیات کسان جوړل شوي دي او لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي هم دي او پولیس وایي د دغه پیښو وروسته د هوایی ډزو په ضد د لاریونونه پیل کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دویمه برخه کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د نیمه نړۍ غږ خبرونه هم لرو. خو په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې دي. د ملي حمیر زاده نه بلند خبرونه وره.
د اکرمه په پاړه چینار کې په پرونی خبرګو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې. د پیښې پس په سیمه کې اولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. د پیښې ذمہواري د وسلوالو طالبانو یو نوی ډلې انتقامي وزیرستان او لشکر جنگوي العالمی منلې. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیرې ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر پرون مشال ریډیو تول چې د پلټنو لپاره به نن د لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټې ته ورسي. د ابری ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او اسلامی دولت وسلوال ډلې په غاړه اخیستې ده. د پیښور د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې په محمد زوسی مکه د وسلوالو او پټنځای باندې برید کې دوه مشکوکه وسلوال وژلي دي او ګڼ شمېر وسله او نور سامان یې برامد کړي. د کراچۍ ښار په سایټ سیمه کې تیر ماښام د حبیب سلور لاری سره نږدې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې سلور اهلکار وژل شوي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ولیدل. دغه ادارې د ویان قادر شاه لخکول ویل شوې دي چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمه ده ښاغلي وانګي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. د جون پر 24مه قطر د سلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللې چې پکې د الجزیره خبري شبکې د بندولو له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوې دي. دا غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پرېکون ختمولو په بدل کې شوې دي. او د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یره ښودلې چې ښایي تر 160 زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي.
لند خبرینم د ملیحه میرزاده نوورې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن واضح کړی دا چې تر څو ورته د سرشمیرنې حتمی راپور ترلاسه نشي نو تر هغې د نوې حلقه بندیانو کار نشي شروع کولی. نو امکان دی چې د 2018 ټول ټاکنې د موجوده حلقه بندیانو مطابق وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې هر 10 کاله وروسته سرشمیرنې کولو ته آئینی حیثیت ترلاسه دی، خو د تیرې یوې اوږدې مودې راهسې په ملک کې سرشمیرنه د ځنډ ښکار وه او موجوده حکومت هم 19 کاله وروسته په سرشمیرنه ولو سپریم کورٹ مجبور کړل. ورسپانه لیکي چې ترڅو په مقرر کړی شوی وخت سرشمیرنه و نه کړی شي نو تر هغه د ملک د صحیح آبادی اندازه نه معلومیږي چې له وجې د وسایلو ویش کې هم مسلې را مخې ته وي. ورسپانه لیکي چې د الیکشن کمیشن خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې ترڅو ورته د آبادی صحیح شمیره ترلاسه نشي نو تر هغه دوی د قومي او صوبایي اسمبلی چوکو لپاره حلقه بندیان نشي کولای. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنه کولو په شان حکومت په نوې حلقه بندیانو کولو کې هم سنجیده نه ده. نو سپریم کورٹ له پکار دی چې د صورتحال نوټس دی واخلي او شماریاتو محکمې له هم پکار دی چې زیاته نه زیاته عمله دی پکار ولګوي او زر تر زر دی د سرشمیرنې حتمی نتیجه الیکشن کمیشن له ورکړي چې هغوی د 2018 انتخابات د نوې حلقه بندیانو مطابق وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت اولس سره یو وار بیا وعده کړي چې په 2018 کې به د ملک نه د لوډ شیډنګ په مکمله توګه خاتمه وکړي، خو د نیپرا لخوا جاری شوی راپور خطر مخه چې په 2013 کې به هم لوډ شیډینګ کیږي او د لوډ شیډینګ غټه وجه د بجلی ترلاسه کولو او ویش نظام کې خرابي او ځنې نور وجوهات دي. ورسپانه لیکي چې د خبره کې هیڅ شک نشته چې حکومت د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي او د روان کال تر اخیره به په قومي ګریډ کې 9000 میگاواټ بجلی شامل کړی شي، خو تر څو چې د بجلی غلا او د ویش نظام صحیح نه کړی شي نو د لوډ شیډینګ دا مسله به همدا شان روان وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د بجلی پیداوار سره سره د بجلی د غلا او ویش نظام طرف ته هم خپل توجه راوګرځوي. د سره سره په قومي ګریډ بوج کمولو لپاره د پنمر چلیدونکي سولر سیستم هم عام کړي نو دا شان به د ملک نه د لوډ شیډینګ خاتمه ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د افغانستان او منځني ختیځ لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پالیسۍ کې بدلون راوستل غواړي. برخو د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په لاهور های کورټ کې د وکیلانو ترمنځ د نښتې پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ګل ایاس ناورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په امریکا کې زیاتره توجه په خصوصي انتخاباتو په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روس له لاسوهنې په اړه د پلټنو او ولسمشر ټرمپ په ټویټر پیغامونو ده، خو په خارجه پالیسۍ کې بدلون ته د چا پام نشته. داسې ښکاري چې امریکا په بهرنیو چارو پالیسیو کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي امریکا یوې لسیزې لپاره په منځني ختیځ کې بیا په جنگ کې ښکېل شوه او دا جګړه به د تیرې لسیزې جنگ نه ډېره زیاته غیر مستحکم کوونکې ثابته شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د تګلارې د جوړولو کار د دفاع وزیر جیمز میټس او نورو فوزی مشرانو ته سپارل دي. په دې کې افغانستان ته د 300 امریکایي فوزیان لیګل هم شامل دي، خو په دې کې یو شمیر مشکلات هم موجود دي. فوزی جنرالان خپل سوچ فکر لري. دوی به تاسو ته وایي چې هغه غونډي نیول شي، خو د غونډي نیولو سره د امریکا پراخه ستراتیژي حاصل کیدی شي او کنه. آیا د غونډي په نیولو به معقوله خرچه راشي؟ آیا دا میشن به له نورو نه جلا وي چې د امریکا ګټه پکې وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید ولسمشر یې ځواب کړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیشن په لاهور کې د وکیلانو ترمنځ د پیښې د بی طرفه پلټنو غوښتنه کړې ده. سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لاهور های کورټ کې د جون پر 6 نیټه د یوې مقدمه اوریدنې پر مهال وکیلانو په خپل منځ کې جنگ وکړو او یو بل ته سپکې خبرې وکړې. په دې موخه وکیلانو یو بل ته لاسونه هم اچولي وو. په دې پیښه کې زیاتره وکیلان او د بار کونسل غړي ول. د ایشیا لپاره د بشري حقوقو سازمان مشر براد اډم وای چې وکیلان باید عدالت ته بغیر له ویرې لاړ شي او تشدد نه ډډه وکړي. نو موړ ویل چې په پاکستان کې د غشان پیخو پلټنې نه کیږي او نه مخه نیول کیږي. د ویل پاکستانی چارواکي دي قانون عملداري یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د وال سټریټ جرنال یو مقاله کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د ممکنه تګلارې په باب وړاندیزونه شوې دي. لیکوالان وړاندیز کوي چې باید تګلاره هر اړخیزه وي. د پاکستان په اړه لیکوالان وایي چې باید ولسمشر ټرمپ انتظامی هغه کسان او سامانونه او نوموي او باندې بندیزونه ولګوي چې طالبانو ملاتړ کوي. د مقالې ځینې نورې برخې د عبدالحی کاکړ ناورو.
په وال سټریټ جرنال کې دا مقاله د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په خوانی کمانډان ډیوډ پیټریس او د څېړونکو ادارې بروکینګز انسټیټیوټ یو مهم څېړونکو مایکل او هنلون لیکلی ده. لیکوالانو د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د انتظامی د تګلارې مختلف اړخونه څېړلي او وړاندیزونه کړي دي. دواړه وایي باید امریکایي مشران د تګلارې جوړولو پر وخت هغه هدف له پامه ونه غورځوي چې لپاره یې افغانستان ته تللي وو. د دوی په وینا دا د امریکا په ملي ګټه کې ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترګرو مرکز جوړ نسی. لیکوالان پوښتنه راپورته کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې کامیابه کېدلای سي. هم د دې پوښتنې په جواب کې دوی وایي د واشنگتن له لوري د دوامدار او تلپاتې هوډ بغیر کامیابی نسی ترلاسه کېدلای. لیکوالان پر مخ کاږي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میټس ته افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو د فیصلې واک ورکړي، خو د دوی په خبره دا به هغه وخت ګټور وي چې دوی د افغانستان په اړه هر اړخیزه فکر خپل کړي. دوی وایي چې په کار د کوشش وکړل سي چې د افغان حکومت له لاسه وتلې سیمې بیرته واخیستل سي. کانګرس په دې لړ کې مالی کومک ورسره وکړي او دارنګه باید د ناټو کمانډان جنرال جان نیکولسن هغو اورپکو ته د روغې جوړې لاره برابر کړي چې غواړي د طالبانو له مرکزی کمانډي جلا سي. ډیوډ پیټریس او مایکل او هنلون په خپل مقاله کې د پاکستان ذکر هم کوي. دوی وایي پکار د امریکا په پاکستان فشار زیات کړي. د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې واشنگټن اسلام آباد ته مالی مرستې نیم په نیمه راکمې کړي او کولای سي نورې هم راکمې کړي. د دوی په خبره ولسمشر ترامپ او کانګرس کولای سي هغه پاکستانی اشخاص او سازمانونو فهرست جوړ کړي او ورباندې بندیزونه ولګوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورسره دوی دا وړاندیز هم کوي چې د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ورسره مالی مرسته زیاته کړي، د کورنیو ترګرو د جګړې لپاره د پاکستان فوج مرسته وکړي او هند خبرو اترو ته وهڅوي چې دا رنګه د پاکستان په افغانستان کې د هند د هلو ځلو اندېښنې ختم شي. خو د دوی په وینا د مرستې باید په هغه صورت کې وسی چې کله پاکستان پر طالبانو او حقانی شبکې فشار زیات کړي. د لیکوالانو په وینا د هر څه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې کله پاکستانی مشران دا ومني چې دغو وسلوالو ډلو ته پر خپل خاوره پناه ورکول ناپوهي او خطرناک کار دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا کزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پخې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیسې خبرونه د نیمه نړۍ غږ په فاټا خبر پښتونخوا کې یوشت میر تنظیمونه د خصو لخوا جوړ شوی چې د دوی د سواک منولو او پوهاوی لپاره کار کوي. دا تنظیمونه د خصو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره خپلې چارې پر مخ وړي. د دې لړۍ دغه پروګرام د خویندو کور ته ځانګړې شوې دی. دا خبرونه احمد شاه آسمی جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
د نیمې نړۍ غږ د مشال رادیو اونې خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د شذو د ځواک منولو او د دوی پر خپل پښو د درو لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي. دغه تنظیمونو په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د شذو په ژوند کې د مثبت بدلون په تکل راوتی دي. اونې خبرونه د نیمې نړۍ ژغ کې دا ځل د میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیم د خویندو کور حال دکو چې څه فعالیتونه لري او په ټولنه کې څه ډول مثبت بدلون رامنځته کړي. خویندو کور په 1993 کال کې جوړ شوی او د دې پیل د خیبر پښتونخوا په اوو کلو کې له فعالیت سره وسو. د دې تنظیم جوړونکې مریم بیبی وایي چې ښځې په کور کې دننه او د باندې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره په جایداد، خوړو، ناروغۍ او همدغسې په ولسي ژوند کې توپیري چلند کیږي. نوموړې زیاتوي چې د خویندو کور جوړولو مقصد یې دا و چې ښځې په خپله هڅه وکړي چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو لپاره راټولې شي او همت وکړي.
نو او کومهني څنګه نو چې کې دغه نمائندګي نه وا او چې کې هغه د یو مشکل سره مخ وو موږ دا نه شو کولای چې دا د یو ضروري ده. مثلا زه تاسو ته دا وایم چې کوم د تعلیم په ځانګړې ډول کې دی راځي په کوم ځای کې چې تاسو د نړۍ نو حوالی سره وګورئ دا چې د دې لپاره د ماشوم د دایښ وخت دی د نه د موږ په یوه کې د دې نه نه شي موږ دا ضرورت نه شو کولای چې را نو یو تاسو د په کار دی زهره ده چې د نړیوال بازار خو یو کار مګی خو چې دا توجه یې ټول نو په خیر خېله باندې زه کوم کله دا تنظیم او خوند کور جوړ کړو.
د خوند کور دایره اوس غځیدلې او د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبالي سیمو کې هم د شذو په برخه کې کار کوي. دا چې مریم بیبي د تنظیم جوړولو پر وخت لڅ ډول سنزو او کډاون سره مخ شو، نو وړي وای چې په لومړي سر کې ډیر سنزي وګاللې، خو بیا ورسته پر دوی د خلکو باور زیات شو.
یو قسم اعتراضي نه وشو، یو قسم حملې هم دغه کې په خبر کې مرا پوسه دي. دا اوس لري کومه کومه لري مو خپل کار ساتلې مونږ څنګه د شنو کالو نه یاد تجربه سره خلکو ربي یندل مونږ خلکو په یندلو او دا خلکو دا اوس ولې چې څنګه کور خلکو د دې خاور سره تعلق دي چې مونږ سب سیاسي ایجنډا نشته. دا کوم یو اعتبار به خلکو ترسته په مونږ دین ته ډیر زیات اعتماد راکړي دي.
مریم بیبی وای تنظیم یې په لیري شاته پاته او کلیوالو سیمو کې کار کول تل لمړیتوب ورکوي او خلک د دوی د کار او فعالیتونو ډیر ستاینه کوي او غواړي چې د هغوی په سیمه کې هم دا تنظیم کار پیل کړي. د خوند کور د پروګرامونو د څانګې مشره ګلالی له دې تنظیم سره د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. نوموړی وای اوس مهال د دوی تنظیم د تعلیم، روغتیا، سیاسي او مدني حقونه او د کار روزګار په برخو کې فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د دوی تر انتظام لاندې د نجونو شاوخوا څلوېشت سکولونه فعالیت کوي.
تعلیم کې زمونږ اوس هم په دې وخت سره زمونږ 40 سکولونه دي چې کوم ټول جنکو د پاره دي او موسټلی پرایمري اډوکیشن باندې دي. زمونږ اوس کرنټلی هم څو ماشومان زمونږ په سکولونو کې دي چې کوم دي 40 سکولونو کې دي. هغه د څلور زرو نه اباو ماشومان دي او ټول د سیزنو کې دي. دا سکولونه چې کوم لکه داسې دیر کې، دیرپر کې، داسې فاټا کې، بنو کې، صدا آی ڈی پیز د پاره ماشومانو د پاره سکولونه دي چې کوم دا په دې فاټا کې چې کوم آپریشن کېږي هغې د وجې نه چې خلک لاندې راغلي دي دلته کې اوسېږي، ډسپلیس شوي دي، هغې د پاره سکولونه دي. دا ټول ماشومان ته مفت کتابونه، مفت یونیفارم، ټایم ٹو ٹائم هغه سکولونو کې لائبریریز دي، هغه سکولونو کې جسم کریکولر ایکٹیویټیز کیږي او بیا ایون دا ماشومان موږ فردر هم کوشش کوو چې هغه مین سټریم تراولو کو. زمونږ سره هغه ځای کې بینګم جماعت نه پس سکول نشته دی، موږ هغه شپږم کې یا اتم پورې موږ سکول دی لس نه هم نشته، نو موږ گورنمنٹ سکول کې داخل کو، کوشش کوو چې هغه ته سکالرشپ بندوبست کو، هغه ته سره لینک کو.
ګلالی زیاتوي چې له تنظیم سره د پاکستان حکومت، د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې او عام کسان مالی مرسته کوي. بل خو د خوند کور مشر مریم بیبی وای له دوی سره له 3.5 څخه تر 400 پورې کسان کار کوي چې ګڼ شمېر ښوونکي یا استادان دي. نوموړی وای د دوی په جوړ کړل شوو سکولونو کې په زرګونو ماشومانو زده کړې ترلاسه کړې دي چې یو شمېر اوس خپل نور ماشومانو نجونو ته درس وایي. ګلالی وایي چې د تعلیم په برخه کې دوی له حکومت سره همکاري کوي او بند یا غیر فعال سکولونه بیرته فعالوي.
زمونږ ډېر زیات داسې زینو کې سکولونه دي لکه فاټا کې او په فار فلنګ کې څونه ډسټرکټس دي، چې ما درته وویل بنو دیر داسې زینو کې چې هغه سکول ډسفنکشنل دي لکه سکول خو شته د حکومت کتابونه وغیرہ کې، خو هلته کې چلیږي نه، ورته استاد نه راځي، یا هغه زینو کې هغه سکولونه بندي. مونږ هغه سکولونه فنکشنل کولو لپاره حکومت سره ملګر کار کوو، هغه رپورټ کوو، هغه باندې خلکو ته موبلایزیشن کوو چې دا سکول خو ستاسو د خې لپاره جوړ کړي. مونږ ډسفنکشنل سکولونه فنکشنل کولو لپاره هم کوشش کوو. دغه شانتي حکومت نه بجټ زیاتې دوه د پاره مونږ هغه سره کار کوو چې لکه هغه ته مونږ اډوکیسی خپل پروګرام وایو چې مونږ وایو چې د پاره تاسو د بجټ زیات کړئ او سپیشلی مونږ وایو چې جنکو د تعلیم لپاره بجټ زیات شي ځکه چې هغه ډیر زیات شرې خواندګي ډیر زیات کوم ده.
د خوند کور پر دې سربیره د روغتیا په برخه کې کار کوي. ګلالی وای دوی د ایډز، زنانه ناروغیو، د مور او ماشوم د روغتیا او لسدمه او جنگ څخه د پیداسو ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم کار کوي.
خلکو کې چې کله اویرنس او دی حوالے سرکارو کو نمونګا تا ډیر زیات ایچ آی وی پوزیټیو کسان دي، هغه ریفر کیږي اسپیشلی چې کوم زنانه دي او هغه رپورٹ شي، هغه مونږ سره رجسٹر شي، مونږ هغه ته فری لکه چې کوم داوی پیکج دي چې کوم د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د پاکستان چې کوم رجسٹرډ فیسیلیټیز هغه ملاو شي ورته. دا شانت کې اکثر زینو کې د زنانه او د صحت حوالے سره تعلق نه ني یا کار په تعلق نه ني، نو هغه کې سړي ډاکټران وي. مونږ دا سي میډیکل کیمپس وغیرہ ارگنائز کو او هغه کې خپله ډاکټر ابوزو چې کوم گاینوکالوجیست وی چې کوم ایکسپرت وی چې کوم داسې کمپلیکیټډ کیسز وی هغه موږ ریفر کو. مینٹل ہیلتھ باندې هم موږ لګ ډیر کار کوو ځکه چې څنګه کوم ایریا سره زموږ تعلق دی هغه کې ټراما او داسې ډیر زیات چې موږ سره داسې دغه هم چې څه مینٹل پیشنټس وی هغه موږ ځان سره رجسٹر کو خصوصا زنانا او هغه ته موږ سره سرویسز ورکو، کاونسلینګ او کوم دوايي ضرورت دی.
د خویندو کور په شوزو کې د خپل ټولنیزو او سیاسي حقوقو په اړه د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي. ګلالی زیاتوي چې لدې کارونو د دوی هدف شذې پر خپل پښو درول دي.
زمونږ ټول پروګرامز کې د خوځو وړو وړو تنظیمونو جوړو په کلو په ساته باندې نو هغه کې بیا مونږ سره مختلف پروګرامز دي لکه مونږ هغه ته لیډرشپ پروګرام او یو هغه کې مونږ زنانو ته ټریننګز ورکو او د آئین حواله سره دغه اویرنس کوو ورته وایي چې کوم کوم حقوق دي تاسو کوم کوم ځای کې تاسو حکومت نه خپل حق غوښتي شي کوم کوم ځای کې تاسو د حقوق نه علاوه تاسو ریسپانسبلټیز څه څه دي چې کله اوټونه کېږي هغه کې د ووټ ورکولو کومه تاسو ریسپانسبلټیز هغه به څنګه طریقې سره ورکوي یو هغه حواله سره مونږ ورته حق ورکو. لیډرشپ پروګرام باندې مونږ هغه ته چې کله ټریننګ ورکو بیا د هغه مدد کوو چې هغه فار ایگزامپل چېرته پولیټیکل دغه کول غواړي لوکل سطح باندې کوم حکومتونه دي هغه کې چې کله هغه ساغشتل غواړي که په صوبایي او که په نیشنل باندې اټول باندې مونږ هغه سپورټ کوو. دې نه علاوه رائټ صرف دغه سیاسي حقوق نه علاوه چې کوم دغه کانسټیټیوشنل رائټس دي چې کوم آئین کې دغه حقوق دي لکه جائیداد کې حصہ ده لا زور واده نشي کېده یا چایلډ میریجز باره کې چې کوم سيزونه دي هغه باره کې مونږ هغه ته اویرنس ورکو.
د خویند کور پر دې سربیره په اقتصادي توګه د شزو د ځواکمنتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې د شزو قانوني اقتصادي او مسلکي مرسته کوي. ګلالی وایي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا په بیلابیلو سیمو کې شزو ته هنري زده کړې ورکړي او په کور کې دننه د یو کاروبار پیلولو لپاره د دوی لاسنیوي کړی دی.
دې کې مونږ ورته سکلز ټریننګز ورکو مختلف قسم چې کوم د دې د روزګار حواله سره چې کوم ټریننګ وی هغه ورکو تاس کروي په کار وی هغه یا خو مونږ خپل هم یو ورکو ورکو اون د پروګرام د کروي چې کوم صرف زنانو د پاره وي هغه مونږ ورته لګل کړو کو چاته د کاروبار کو لاول د پاره بیا ته کړو په کاری نو هغه مونږ مدد کوو چې هغه بانک ریکوایرمنت سی کده نور څه داسې څه کده ډاکومېنټیشن کې یا څه کې قانون ني مدد غواړي هغه ورته موږ سپورټ کوو هغه موږ هغه ته هیلپ کوو. بل دا هغه چې کوم کاروبارونه چې ځا خزانانو شروع کړي اکثر دا سی وی چې هغه خو ټرین هم وی هغه سره هنر هم وی هغه چې کوم سیزن جوړي دا هغه مارکیټ ترسایي ډیر زیاته مسله وی موږ هغه ته مارکیټ ترسایي ورکو مختلف لکه زمونږ لاهور کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې یا کراچي کې دغه مختلف نېشنل سره باندې چې کدا څه نمایشونه کیږي یا چې د دکانونو نه چې کوم هغه هغه سیزن ډیسپلی کول شي دا وی نمایش کول شي موږ هغه ته هغه ترسایي ورکو موږ ځان سره زنانا بوزو چې کوم زنانا الته کې خپل د لاست سیزن د نمایشو کې هغه اخر کړی شي.
کڅم د خویند کور تنظیم په بیلابیلو برخو کې د شذ لپاره په کلونو کار کړي خدا چې په ټولنه یا د شذ په ژوند کې څه ډول بدرون راوستي ګلالی خپل بریالي توبونه را په ګوته کوي.
زه به درته مثال درکوم چې لکه دیر کې کله 1995 کې چې خویند کور کار شروع کړو هغه وخت کې هغه علاقو کې دیتا استاد نه ملاوي دا لسن پاس استاد ورته نه ملاوي دا اوس چې دې نو شکر الحمدلله لکه څه خو ما خو وی چې زمونږه افورت دي څه پکې حکومت کار کړی دي څه پکې نورې ادارو کار کړی دي نو څه زمونږه د سکولونو ماشومان لګیا دي هغه هم هغه زمونږه هغه سکولونو کې اوس سبقونه کوي نو دا ډیر لکه یو صرف د څه نه وایم چې لکه دا یو ورکی دا یو مثال دی چې لکه څنګه څه تبدیلی ظاهره دراغله دا وخت سره سره ټایم بدلیږي چرته به چا سوچ هم نه شو کولی داسې علاقو کې چېرته دا خبره وکړي چې ښځې د جایداد کې څه ورکه اوس زمونږ لکه هغه سړی چې دی نو په دې خبرو باندې خبره کوي چې او جایداد کې څه پکار ده.
د خویند کور تنظیم که څه هم له کلون راهیسې فعالیت کوي خو چلوونکي وایي چې پر مخ به هم د ښځو د ژوند ښه کولو د دوی د ځواکمنولو او د دوی د پوهې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. د تنظیم مشر مریم بیبي وایي په راتلونکي کې به د خپل کار دایره نور هم پراخوي.
مسایل دومره زیات دي اغه په یوازې نه کیږي نو نور خلکو سره په شراکت نور ادارې نور غیر سرکاري تنظیمونه وي د حکومت محکمې وي دې سره به موږ په شراکت باندې یو کار کوي خو زموږ دا پروګرام دی بل زموږ دا هم پروګرام دی چې نور کومې وړ وړ تنظیمونه دي دا هغه مضبوطولو لپاره هم موږ کوشش کوو چې هغه مضبوطولو درېم زموږ دا پروګرام دی چې چونکی د مقامي مالی امداد هغه کمیږي نه یاوي نو موږ دا کوشش کوو چې نور د فنډینګ زرای باندې به ډېر زیات کوشش کوو. بیا نه راوړو موږ پښتنو یا مطلب سند بلوچستان پنجاب کا فرش کې موږ کامیاب شو نو موږ د افغانستان کې هم دا کوشش کوو چې موږ د زنانو خیر ښېګڼې لپاره سره کار شروع کړو.
د خویند کور له 1992 کال څخه تر دې دمه د شز لپاره په خپل فعالیت سره نه یوازې تر ډیره هده بدلون راوستي، بلکې د نور میرمنو لپاره هم یو بیلګه جوړ کړي چې په ټولنه کې خپل ژغ پورته کړي او له نارینه سره وژه پوژه د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. اونې خبرونه د نیم نړۍ ژغ هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به پر ټولنې او د شز پر ژوند د خویند کور تنظیم د اغیز بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخ شکم شاد او آباد.
شد سحر نتر ما خاما ستړي ستومانا ند آرام شین خوبنا بي بي شيريني بي بي شيريني د بام فکو کا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارونا بي بي شيريني تازام کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکو کا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کرنا بی بی شیرینی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
شاہست کلا کا ہو رب عمل نہ